دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړو د بشري حقوقو د سار سازمان په تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی په تیر کال 2023 کې په خزو جنکو خبریالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو د طالبانو فشارونه زیات شوی دی د سازمان د جنوري په 14مه د نړۍ په قریب 100 هیوادونو کې د بشري وضعیت په حق له خپل کلانې رپورت خپور کړی دی په دې رپورت کې د افغانستان د بشري وضعیت په حق ویل شوی دی چې طالبانو په 2023 کال کې نوي فرمانونه نافذ کړي دي لدې عمله په دې هیواد کې د ښځو او نجونو د حقوقو په شمول د افغانانو بشري حقوق لا محدود شوی دي د پاکستان د بارني چارو وزارت په واخان د پاکستان د قبضه کولو اوازي او رپورتونه به بنسټه وبلل دغه وزارت ویان شفقت علی خان د پنځن به پورس په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې واخان د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني د پاکستانی چارواکي په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د هغو دهشتګرو ضد اقدام وکړي چې په افغانستان کې پناه اخیستي ده د پاکستان په پارلمان کې مخالف ګوندونو د محمود خان نسیزی په مشرۍ غونډه کړې ده په دې غونډه کې چې د جنوري په 14مه په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو په خونی کې شوې ده د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړي او د پارلمان مخکینی رئیس اسد قیصر ویلي دي چې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو خوکولو ته اړتیا ده او د دې لپاره اغیزمنه ډیپلوماسي پکار ده هغه ویلي دي چې په افغانستان کې به د امنیوي نو بده اغیزه به په پښتونخوا او په خاصه توګه په قبایلی سیمو هم پریوزي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغان مهاجرو د نیولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو د بهیر په دوام اندېښنه ښودلې ده دغه سازمان ویلي دي چې دغه بهیر دې سم د سیبند شي او په دغه خار کې د افغانانو د اوسېدلو لپاره د اضافي اسنادو د نوې پالیسي لغوه شي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوري په 14مه د اکسپورټولنیز شبکې په اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو د دوه اقداماتو له امله افغان مهاجرو نوې کال د ویری او خفقان سره پیل کړی دی د پاکستان حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان د دې غشتنې په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې د غیر قانوني افغان مهاجرو د استلو د پریکړه دفاع وکړه وی ویل چې دا پالیسی د هیڅ کوم خاص هیواد د وګړو خلاف نه ده بلکې د هر غیر قانوني اوسیدونکو په حق ده د ملګرو ملتونو د رپورت لمخه اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو او د اسنادو پرته ژوند کوي شافیا سردار امریکا جغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن دا اوري په پاکستان کې یوې محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن د فساد په یو تاریخي پیخه کې مجرم ګڼلې دي قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 کال بند او میرمن ته د 2 کلونو بند سزا اعلان کړه په عمران خان او د هغه په میرمنې 190 میلیون پاوند ټرست قضیه کې د فساد تورونه لګول شوې دي خو عمران خان او میرمنې دا تورونه سیاسي انګیزه بولی د امریکا د متحده ایالاتو د بارني او چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ډاډه ده چې په غزه کې به اوربند د تم سره سم د یک شنبه پورستین شي انټونی بلینکن د پنځ شنبه پورست په خپل روسي خبری کانفرنس کې ویلي هغه د پنځ شنبه په سهار د دې مسلې د حل لپاره د امریکا د مذاکره کوونکي بریټ میکورک او د قطر د چارواکو سره خبري کړې دي د دې نامه د شمینې معنی د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د يرغمل شوو کسانو د خوشی کولو په تړون کې پاتې ستونزې حل شي د 15 میاشتو نه زیات وخت شو چې په غزه کې جګړه روانه ده د عراق د بارني او چارو وزیر فواد حسین په خپل خاور کې د فعالو وسلوالو ډلو نغښتي دي چې وسله پزمکه کړي دي. د وسلوالو د امریکایي قواو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي او یا هم په اسرائیل راکټونو وشتي دي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. خارجه وزیر فواد حسین په داسې وخت کې دغه وسلوالو د غوښتنه کړې ده چې د عراق د رسمي امنیتي قوې سره یو ځای شي، چې په دې راتلونکي دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست لوړه کوي. ټرمپ په تهران چې په عراق کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او یو لړ وسلوالو ډلو ملاتړ کړی دی، د نور فشار دراوستو ژمنه کړې ده. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ول سره د خدای پامانی په وینا کې د متحده ایالاتو د راتلونکي په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیر شپه په یوې 15 دقیقې وینا کې په امریکا کې د اولیګارشۍ خبرداري ورکړې ده. بایدن ویلي دی دغه وضعیت د امریکا دیموکراسۍ ته یو ګواښ دی. ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس بایدن د راتلونکي دوشنبه په ورځ واک رسمن منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته وسپاري. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د یو لړ بدلونونو راپورونه ورکړل سوي دي. د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او ځینې بنسټونه وایي چې طالبانو له اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغیرات راوستي دي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو شمیر ښوونځیو کې د غیر مسلکي ښوونکو د ګمارت کېدو خبر ورکړی و. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې دا وزارت د دینی اړخه د تحصیلي او تعلیمي نصاب بیا کتنه کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې هغوی د ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک پر مضامینو بیا کتنه کوي. د روادري په نوم د بشري حقوقو بنسټ د 2023 کال د نومبر میاشتې په 6مه نیټه وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایدئولوژي پر اساس د ښوونځي او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د جمهوریت پر مهال د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ابراهیم شینواری وایي چې طالبانو یو شمیر درسي کتابونه مدغم کړي دي.
په تعلیمي نصاب کې د کتابونو شمیر یو کم کړي او ځینې کتابونه مدغم کړي، لکه د ساينس، کیمیا، فزیک، بیولوژي ټول د ساينس په نوم راوستي، اجتماعي علوم هم داسې یو مضمون کې مدغم کړي، او هنر او تعلیمات مدني او تندرستي، خط او رسم، دا شیانې ځینې لمنځه وړي، ځینې مدغم کړي.
ښاغلی شینواری که څه هم د کتابونو د شمیر کموالی او ادغام ښه اقدام بولي، خو وایي چې طالبانو د ساینسي مضامینو شمیر کم او د دینی مضامینو شمیر زیات کړی دی.
د دینی ساتونو زیاتول سره د چمنګ تاسو ټول مسلمانانی، خو افغانستان د 50 اسلامي هوادونو منځ کې د ټولو نه لومړی هواد چې به حد ډیر اسلامي ساتونو نه لري، یعنی په 1300 کلنۍ درسي ساتونو کې 2000 سل اسلامي مضامین ته ورکړل شو، چې بل مثال نشته اسلامي نړۍ کې. نو کما غ ساتلې او سر محتویاتو غنات تمرکز کړو دا به خو
د انجونو د تعلیم ملاتړې پښتانه دورانۍ وایي چې طالبانو د تاریخ او جغرافیې په ګډون په یو شمیر مضامینو کې تغیرات راوستي او ځینې برخې بدلې کړې دي.
باندې بایولوژي کې چې دی د یو کم درس چې راځي د شوزر لپاره، یا د کم د شوزي د نصاب د حمل لپاره چې کم چپټر دی هغه استثوي دي. نو دا داسې کم چې زری دی مهم دي چې څوک په لاسام په دوه لسم کې زده کړي او د خپل تاریخ، د خپل جغرافیه څخه پوښتي، یا خپل د بایولوژي چې کوم د انسانيت ته خدمت ضرورت لري، دا ټول باندې پوښتي، دا ټول لسته کړي دي، ول دي دا فکر کوي چې دا نصاب سره نه لستم.
هغه لی دوران زیاتوي چې طالبان د افغانستان د جوړېدو اراده نه لري. هغه وایي چې طالبان د اراده درلودلای نو د انجونو لپاره به خوندي خلاص کړي وای.
اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هیله بدای چې د مکاتب خلاص کی، ول افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ، شزو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ شي، باید درسونه وای، باید ډاکټران شي، باید انجینران شي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهېږم طالب نه غواړي چې افغانستان دې جوړ سي، ولې که دی د رښتیا دونه اراده درلودله نو په مکاتب نن خلاص وای، نن به ښځې مکاتبو ته تللی، درسونه به کولی، نجونې به په مکاتبو کې وای، درس به ویلی.
په درسي نصاب کې د تغییراتو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې د بشري حقونو د څار سازمان په 2023 کال کې په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د هلکانو په ټولو هغو ښوونځیو کې چې ښځینه ښوونکو پکې تدریس کاوه، ښځینه ښوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي دي، او حتی په ځینو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي لا هم نه دي ګمارل شوي. اما طالب مشرانو تل په خپلو ویناو کې ویلي چې هغوی نه یوازې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو پیاوړتیا غواړي، بلکې د افغانستان پوهنتونونه او تحصیلي ادارې به په اساسي ډول ورغول شي څو د دې بنسټونو کیفیت لوړ او له منل شویو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو د وزارت نوماند مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوند د استازو لخوا له پښتنو سره مخ شوی. جمهوری غوښتونکو مارکو روبیو په سنا مجلس کې خپلو همکارانو ته وویل چې که دیمو خام ته تایید سي، نو هغه به د امریکا ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کانګرس څخه د امریکا ژغ دا خبریالی کاترین جیپسن در رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکړو.
موري وختون کې سناتور مارکو روبیو ژمنه وکړه چې د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر په توګه به امریکا ته لومړیتوب ورکړي.
Placing our core national interest above all else.
زموږ ملي ګټو ته د لومړیتوب ورکولو معنا انزوا نه ده. دا عامه درک دی چې زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو متمرکز وي.
Is not some outdated relic.
د سنا د بهرنو اړیکو په کمیټه کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دواړو مارکو روبیو ته مثبت هرکلی وکړو. مارکو روبیو د تیرو 14 کلونو راهیسې د سناتور په هیڅ خدمت کړی دی.
منتخب ولسمشر ټرمپ او سناتور روبیو د ازادۍ او دیموکراسۍ په اړه روښانه نظر لري. امریکا قوي متحدین او باوري سوداګری شریکان لري. مارکو د کمونست چین، کیوبا، وینزویلا، نیکاراګوا رژیمونو د دوی د ظلم او استبداد لپاره د مسؤل ګرځولو قوي سابقه لري. هغه به د ولسمشر ټرمپ سره کمونست رژیمونو ته د دوی د جرمونو سزا ورکولو لپاره کار وکړي.
ټرمپ ویلي دی چې هغه د واک ترلاسه کولو سره سم په یوکرین د روسیې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د دیموکرات ګوند سناتورانو د روبیو وپوښتل چې دا به څه ډول تړون وي.
What you think is important for
تاسو څه فکر کوئ چې کا اوکرين او روسیا خبرو ته حاضر شي، نو موږ باید څه وکړو ترڅو په مذاکرو کې تر ممکنه حد پورې یو قوي موقف ولرو؟
ما په نظر دا باید د متحده ایالاتونو رسمي دریض وي چې دا جګړه حتمی پای ته ورسیږي، او دا پوښتنه چې موږ څه ډول رول وبولی شو. فکر کوم لومړی دا چې باید دا په پراخه کچه روښانه کړو، او زما د بایدن د ادارې سره د دې جګړې په جریان کې اختلاف دا و چې دوی هیڅکله په روښانه توګه د دې جګړې په اړه وروستۍ موخه نه ده تشریح کړې.
مارکو روبیو په غزې کې د اوربند له امله پر رامنځته شو امکاناتو هم خبرې وکړې.
But there are opportunities available now in the
اوس په منځني ختیځ کې داسې فرصتونه شتون لري چې نوې ورځې د مخه نه وو. هغه څه چې په لبنان او یا سوریه کې پیښ شول، او هغه څه چې هیله ده د اوربند وروسته چې د حماس لخوا په وحشتناکه توګه د یرغل شویو د توقیف او د توجیه نور اقداماتو وروسته د یرغمل شویو خوشي کېدو سره به پیښ شي، دا د دې دریو شیانو څخه یو یا ټول په ترکیب کې وي. اوس په منځني ختیځ کې داسې عوامل شتون لري چې زما په فکر د غیر معمولي او تاریخي فرصتونو لار پرانیزي.
روبیو ویل چې د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو لوی ګواښ د چین کمیونیست ګوند و.
They have elements that the Soviet Union never possessed.
دوی داسې عناصر لري چې شوروي اتحاد هیڅکله نه درلودل. دوی یو ټکنالوژیکي، صنعتي او اقتصادي سیال دی. دوی جیوپولیټیک او هم ساينسي سیال دی. دوی اوس په هر برخه کې دی. دا یو غیر معمولی ننګونه ده چې ما په باور به یوشتمه پیړۍ تعریف کړي.
کتایت شي نو د کیوبا د کډوالو زوی روبیو به د لاتینی امریکا د بهرنو چارو لومړنی وزیر وي. دا و د کیترین جیبسن د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی امریکا غک
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوو حماس او اسرائیل په څو پړاوونو کې د اوربند یوې داسې هوکړې ته ورسېدل چې لمخې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سي څه باندې یو کال کېږي چې حماس یو شمېر کسان یرغمل نیولې جمهور رئیس جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې او له خپل ځایناستي ډانلډ ټرمپ څخه یې وغوښتل چې دا هوکړه پلي کړي د انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو
په غزه کې محاصره شوی اوسیدونکو د اوربند موافقه اعلان دو سره په خوشاله او سړکونو تر وتل خو په تل ابیب کې د يرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي زکه اندیښمن دي چې غواړي پوشي آیا عزیزان د څو پړاونو هوکړې په لومړي کسانو کې ازادي کنا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن چې د خپل کاري دورې ورستي ورځ د نږدې شوی په دریو پړاونو کې د اوربند هوکړې چې د پیندل سمیاش راهیستا او تریخواله بي ځای کېدل او ناخواله پایتره سوي هر کله وکړ
په غزه کې به جګړې ودرېږي او ډیر ژر به يرغمل شوی کسان خپل کورونو ته ستانه شي
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکې پر پاڼه لیکلی چې له دغه تړون څخه خوښته او د اداره به د عربو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کول په مخه د امریکا په منځګړیتوب د ابراهیم تړون د پراخولو لپاره د دې بریالیتوب پر بنسټ کار وکړي یو شمیر شنن کې وای د ټرمپ د تیر اونۍ سخت غوښنه چې ویلو کې د هغه د لوړ مراسم څخه وړاندې کومه معاملې نه وی شوې منځنۍ ختیځ په دوزخ بدل شي کېدې شي رول لوبولې وی
واقعا لدې بل دوزخ نشته چې د غزي په اوسیدونکو یې حاکم کړای دی هغه د مخه په دوزخ کې وو او داسې هم هیڅ کیږي چې هغه یعنی ډونالد ټرمپ د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم فشار راوړی وی نو له همدې عمله موږ اوس پرمختګ کیو
ورسته لدې بچ کیږي یو شمیر شنن کې خوشبینه نه دي چې راتونکو اداره به وکول شي د دوو دولتونو ترمنځ د حل لارې ته ورسیږي
دا کار د ټرمپ اداره کې نشونه دی دا په مستقیمه توګه د ټرمپ د ادارې یا بل چا باندې نیوکه نه ده فکر کوم هم اسرائیل او هم فلسطینیانو د دوو دولتونو د جوړولو حل لارې اړوند سخت تړونونو څخه ډیر لري دي
د قطر صدر اعظم چې کوم تړون وړاندې کړ درې پړاوونه لري د 24 ورځو اوربند پترس کې به لومړی درې دیش يرغمل شوی کسان خوشی کیږي او غزه ته به بشري مرستې زیاتېږي په دویم پړاو کې به مذاکرات پیل کیږي چې هدف په بشپړ توګه د ناورین پای ته رسیدل په بشپړ توګه د اسرائیل وتل او د ټولو يرغمل شوی کسان خوشی کول دي او په دریم پړاو کې نوې حکومت او امنیتي جوړښت سره د غزه بیا رغونه ده د انیتا پاول راپور وحید فیضی د امریکا غږ
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
پېښور کې د غالیو د وینځلو وچولو او منظمولو دوه لس کارخونه چې د لسکونو افغانانو د عاید لویه سرچینه ده، په دې وروستیو کې د غالیو د نشټوالي له کبله د سوداګرو کاروبار ته زیان رسولی او ډېر کارګر بیکاره شوي دي. مسؤلین وایي چې پر کرښه د ګمرکې لوړو مالیو له کبله غالی پاکستان ته نه راځي. په دې هکله پام وکړئ د موسکا ساپی رپورټ.
د غالی وینځلو او منظمولو دولس کارخونه د پېښور نشاد ملسیمه کې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې فعال دي. د کارخونه یو مشر وای د پنځنی میاشتو راهیسې د غالیو د نشټوالي له کبله کاروبار په ټپه ولاړ دی.
مال پنځه میاشتې نه راځي، زموږ کاروبار بندې کې دلته نه دا ایکسپورټ کیږي بهر ملک ته. د دې خام مال چې دی پاکستان نه ځي، د خام مال پاکستان افغانستان ته ځي او افغانستان کې صرف جوړیږي او بیا دلته فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دا فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دلته 99% ایکسپورټ کیږي، پاکستان کې نه استعمالیږي. دا ګران شی دی. دا دلته هر څوک ستاسو کور کې یوز نشته، ما خپل کور کې مشینی قالین دي. دا څوک یوز نه، پاکستان حکومت ته فائدې دي، پاکستان ته فائدې دي. لیکن دا بیا هم دا پنځه میاشت کېږي ناراضي. هر یو داسې کال کې داسې هر سال کېږي، سلور میاشت پنځه میاشت دا کسٹم ګران کول یا کرایه ګران کول لپاره بندوي. دې کې تباسو کېږي زموږ غریبانان، دلای والا، وینځل والا او قالین اخستون کې خرڅون والا.
دغه کارخونه د لسګونو کارګرانو د ګټې یوازینی سرچینه ده.
په دغه کارخانو کې چې یو څو میاشتې وړاندې لسګونه کاریګر د غالیو په منظمولو او وینځلو بوخت وو، اوس په تش ډاک بدل شوی او د کارګرانو شمیر د نشت برابر دی.
د کارخونو ته له افغانستان هم ځوانان د کار لپاره راتلل، څو افغانستان کې میشتو خپل کورنیو ته پیسې ولېږي.
چل نفر تو پنج نفر کار میکرد پیش ما، حالا فعلا همین پنج ماه میشه همینجا کاروبار نیست. همینجا یک 25-30 نفر بود، اونا کلش جواب دادم. کلش همینجا حال کار میکنه، یک دو نفر 30 نفر چاوک دارد دیگر بیکار شیستم. همینجا قالن نمیاد، ترخم مال نمیاد، همین خاطر بیکاری. هر کارخانه اینجا 20 نفر 25 نفر کار میکرد، حال کلش بیروزگاری هست. اونا جواب دادم.
به خاطر کار غریبی آمدم افغانستان، کار نیست دیگر، نیست غریبی نیست، مشکلات زیاد هست دیگر. همینجا آمدم دیگر تقریبا کار کنم، به خانه رای کنم دیگر. ساره فرده غریبی ما شوا، حالا پیشتر کار میکنم تقریبا 30,000 ماش ما بود دیگر. فیلحال حالی تقریبا 5 ماه میشه بیکار هستیم دیگر، کار غریبی نیست. حالی من خودم حیران هستم که همینجا خانه ما کرایه است، خانه ما کرایه است، اما کرایه خودا پورا کنم، خودم بخورم یا فامیلم روان کنم، بیخی حیران ماندم. چراقم کنم چراقم نکنم، بیخی همین مشکلات هست دیگر.
د غالی وینځلو د کاروبار سره د بلیچو یو کارخونه هم زیانمنه شوی.
دی قالین وینځي شوش کوي، هغه زمونږ نه کیمیکل وړي په هغه باندې چې کم دی. شوش کې هر کارخانه کې کم سے کم 20-20 چل کسان کار کوي. اوس موجوده تقریبا 15 میاشتو شوی چې وی نن راځي سبا راځي. اوس مثلا پته نشته چې سو وجنه نه راځي. خدای سره سره د څنګه ردی کار باندې سرپرې د زمونږ په کار باندې ما سرپرې وته. لکه دی سره قالین راشي بیا به دي زمونږ نه مواد بوزي، هغه باندې دا یوز کیږي. اوس دا تقریبا زمونږ 15 میاشتو شوی چې مونږ سره لکه کار نشته.
د غالیو د ترانسپورټ یو مشر محمد آغا امریکا غږ ته وویل چې تورخم کې په هر غالی د متر پر سر 2000 کلدارې ګمرکي مالیه لګول شوې، چې دا ډول د هر لاری پر سر 1.5 بلیارد روپۍ لګښت راځي. وایي مخکې به یې 3000 کلدارې ورکولې، خو اوس مالیه څو چنده زیاته شوې نو ځکه مال نه راځي. محمد آغا زیاتوي چې 2 لاری په 2 ورځو کې به دې غاړې ته ورسیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د هرات په ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیریت وایي شاوخوا 210 تنه په نشه یي موادو رشد کسان د هرات او بادغیس ولایتونو څخه راټول کړي او د معتادینو د درملنې 4000 بستریز مرکز ته لیږل شوی دی. صفی الله امزی په دې اړه رپورټ
شلی. کسان تازه د هرات ولایت د طالبانو د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا نیول شوی او د درملنې په موخه د دې ولایت 4000 بستریز مرکز ته راوړل شوی دی.
په دغه یخنوی کې مش تقریبا 210 کسان متعدین راټول کړي دي چې هغه د مختلفو ولسوالۍ او د ښار او د بادغست ولایت کسان هم پدې کې شامل دي. او پدې کې تقریبا د 15 په شاوخوا کې زنانه او ماشومان موجود دي متعدین چې د مرټول کړی دي.
د خاغلی روحانی په خبره ل دغه کسانو څخه 25 تنه د بادغیس ولایت اوسیدونکو دي چې یاد ولایت کې د امکاناتو کمښت لامل د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز ته لیږدول شوي دي. بلخوا په نشه یي موادو وخته دغه کسان د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او همدارنګه د نشه یي موادو پلورونکو سره جدي چلند وکړي.
باید سغیار بگیره بیاره اینجاگا جاش رو سیوا کنه، خرجش رو سیوا کنه تا خودش هم بفهمم مار درک کنه.
کسانی که به بیرون هستن و شب ویزی سرمات بیرون گذران میکنن اونا هم بیان بپفندن به میالغه ما ترک کنن بیتر به نفع اینا خیلی ها بمردن تا این سرمات.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډېر شمیر په نشه یي موادو معتادین په هرات ولایت کې د درملنې مرکزونو ته لاسرسی نه لري.
اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. ولسمشر جو بایدن د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په خپلې وروستۍ وینا کې وویل مونږ ازمویل شوي یو او زما په فکر مونږ د هغه ازموینونه په ډېر قوي توګه تیر شوي یو. خاغلی بایدن زیاته کړه زموږ اتحادونه قوي دي، زموږ مخالفین او سیالان کمزوري دي، موږ د دې شیانو د ترسره کولو لپاره جګړې ته نه وتللي، موږ خپل ډیپلوماتیک ځواک زیات کړی او ډیر متحدین یو پیدا کړی دي چې امریکا زموږ د ملت په تاریخ کې مخکې نه لرل. ولسمشر بایدن وویل ناټو تر بل هر وخت تر ډیره زیاته وړتیاوې لري. د هند پاسفیک سیمې ته وګوري، موږ هغه څه ترلاسه کړل چې ډیرو کمو خلکو فکر کوو چې دا ممکن وه. متحده ایالات، جاپان او سویلي کوریا ترمنځ د لومړي ځل لپاره درې اړخیزه ملګرتیا جوړه شوه. ولسمشر بایدن په یوکرین کې د روسیې د یرغل د جګړې د مخنیوي لپاره د یوکرین سره د ودرېدو لپاره د 15 هیوادونو ستاینه وکړه. خاغلی بایدن زیاته کړه نږدې 3 کال وروسته پوتین د خپلو ستراتیژیکو موخو په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. هغه تر اوسه پورې د اوکراین په کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی، د ناټو یووالی په ماتولو کې پاتې راغلی او د لویو ځمکنیو لاسته راوړنو په ترلاسه کولو کې هم پاتې راغلی دی. ولسمشر بایدن وویل ایران هم کمزوری دی، د اسرائیلو د برید وروسته هوایي دفاع کمزوري شوې ده، د هغوی اصلي ملاتړی حزب الله سخت کمزور شوی دی او اقتصادی په بد حالت کې دی. خاغلی بایدن وویل چې په تیرو 4 کلونو کې ایران او روسیا کمزوري شوی دي او په دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ کړنو د پام وړ مرسته کړې ده. ولسمشر بایدن وویل چې د هغه وخت راهیسې چې ما واک ترلاسه کړی مونږ د چین سره په اوږدمهاله سیالۍ کې په ښه ستراتیژیک موقعیت کې یو. ولسمشر بایدن وویل چې دا څرګند ده چې موږ راتلونکي ادارې ته یو ښه موقعیت پرېږدو او موږ دوی ته امریکا د ډیرو ملګرو او قوي اتحادونو سره پرېږدو چې مخالفین یې کمزوري او د فشار لاندې دي، هیوادونه سره متحد کوي، اجنډې ټاکي او نور ملکونه زموږ د پلانونو او لیدونو تر شا رایوځای کوي. درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
د د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.